ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه زه او اسمم کار تیار روشان د سره سلطان محمد سرور از موږ نور ټولم کاران په ګډه درته وړاندې کوونه د چهارشنبه ورځ د 16 نیټه د 1390 هجری لمریز کال د خبرونه مو خبري خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د خبرونه په پیل کې د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه درته لرو. سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوار لس کسمړه او یو سلو پنځه څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. پکتیا چارواکي وایي طالبانو و کسه په دغه ولایت کې وژلې دي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې او د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د دغه هیواد څو عسکر په ختیځ کې ووژل شول د روسیې جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل لویدیځ کې نننی ځان وژونکي موټر بم برید کې د څلورو پولیسو په شمول څوارلس ولسي خلک وژل شوي دي. نصرت رحیمی د کورنیو چارو د وزارت ویاند په ټویټر پاڼه ولیکل چې یو سلو پنځه څلوېښت کسه نور ټپیان شوي چې دوه نوي تنه یې ولسي خلک دي. کېدای شي د مړو شمیر ځکه اوچت شي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره طالبان په ولسی خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستي بریدونه کوي. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنی اطلاع له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړل شوی او دوه داعشیان وژل شوي دي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې په وینا یې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو یاد کسان د کړکین په سیمه کې له موټرو ښکته کړي او وروسته یې وژلي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول کسان د ملي اردو سرتیري دي چې کورونو ته په رخصتۍ روان وو. خو په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو عمومي قماندان او مطبوعاتي ټیم تر اوسه د دغې پیښې او د وژل شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې یاد کسان د دوی له موټرو ښکته کړي وي او وژلي وي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د درېمې لوا قماندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غروال موټر چې ننګهیځې د کلګي غونډ ته د ننوتو هڅه کوله په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپارو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستند یک حمله انتحاری و انفجار موتربم.
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دوی غوښتل د کلګي په کم کې د درېمې لوا په قرارګاه باندې انتحاري او انفجاري برید وکړي. له نیکه مرغه په لومړي پړاو کې دوی وپیژندل شول او د درېدو امر ورته وشو، خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شوه او درې کسه چې پکې سپاره وو ووژل شول.
سه نفر سرنشین داشته، در مجموع سه نفر د دې حادثه کشته میشه.
ډګروال توکلي زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه شپږ سوه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموي موټر د بغلان امنیه قوماندانۍ ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. له هرات را رسیدلی ریپورتونه وایي چې د خار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله نه کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت نازک دی، د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر پرون مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهاراتا جاناتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساري سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً ټلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملین د دوو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه. داسې اوازې شته چې امکان لري نوموړی د یوسا په ایالت کې چې د ده د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای
تاسی دا آزادی رادیو آوری دا آزادی رادیو پخبرونه که مونن وار ویدل چه دا کابل شهر پلویدید که دا کوتی سنگی پسیمه که پا چودنه که چوار لستن وجل سویدی دا افغانستان دا کورونی چار وزارت وای چطر یو سلو پینزه چلویر زیاد کسان په دغه چاودنه کې زخمیان سوي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته په دې خپرونه کې واورئ. د دې تر څنګ به تاسې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته زموږ د همکارانو کتنه واورئ چې پر کومو عمده مسایلو باندې یې نن تبصرې کړې دي. له هلمنده به په یو رپورټ کې واورئ چې چارواکي وایي پولیو یا د کوچنیانو د فلج ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو پر پولیو بندیز لګولی.
دا د خلکو ډیرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډیر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو د فاره دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفکه جدي ونیسي. واکسین باید لاسي. واکسین د عام خلکو د فاره دی.
په همدې خبرونه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو چې په هغه کې پر بشري حقوقو او لدې سره په تړاو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په حواله وایي چې په کابل کې نن په کوټه سنگي کې د چاودنې لامل څوار لستنه وژل شوی او یو سلو پنځه څلوېښت تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په سیمه کې د پولیسو د جلب و جذب پر یوه مرکز باندې حمله کړې وه. زموږ همکار اکرام لا اکرام دا اوس را سره د سټوډیو په ټلیفون کې ملګری دی. اکرام صاحب، تاسې نور څه نوي معلومات لرئ د نننۍ حادثې په اړه؟
فرشته جان تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل ښار کې د نن ورځې دغه موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا باندې نږدې یو سل شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دا موټر بم حمله سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په غرب کې د شپږمې امنیتي حوزې د نظام قرول په عملیات کې رامنځته شوه چې لامل یو سوار لستنه وژل شوی دی او یو وژل پنځه سلور تنه نور ټپیان دي. خاغل سادات وای چې په وژل شویو کې سلور تنه پولیس او همداراس لاس تنه ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې بیا دوه نوي تنه ملکیان دي او پاتې نورې پولیس دي چې په دغه شمیر ټپیانو او وژل شویو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. تیره ورځ د دې ښار د یو لسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله له نشه یي توکو سره د مبارزې پنځه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداشان د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو د انتقال پر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه کې دوه تنه ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تیره اونۍ بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ باندې د زرغون بهیر په دفتر ډلیزه حمله وشوه چې له امله شل تنه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. که څه هم د دغه چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې ونه منو، خو د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی او ویلي دي چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله غندلې ده او له ارګه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي غني له قوله لیکل شوي چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف باندې پر ملکي وګړو او عام المنفعه تاسیساتو باندې بریدونه کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار د اتمې او پنځلسمې امنیتي حوزې او همداشان بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات کړي چې له امله یې د دې ډلې یو مهم مرکز له منځه وړل شوی دی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې دغه عملیاتو له امله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو دوه تنه عسکر هم وژل شوی دي. بلخوا یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد باندې په لویو ښارونو کې دغه ډول عملیات بریالي بولي، ښی بولي او ښه اقدام بولي، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او دا باید زیات شي. لډلی محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډېر ضعیفه دی. که ډېر ضعیفه نه وای نو دا باید په دننه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودی، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نسخه کې خونسا کړي وای، باوجود چې دوی تلاش کوي، اما بیا هم دا کافي نه دي.
فرشته جان، وروستۍ پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې له یوې خوا په قطر د قطر په مرکز دوها کې د سولې خبرې روانې دي او له بله خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې د انتخاباتي بهیر د خام نیت په هدف باندې دوه اویا زره امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو باندې ګمارلي دي تر څو دغه پروسه ښه پر مخ باندې لاړه شي، خو د سره دومره امنیتي ترتیباتو سره سره بیا هم پیښې کیږي. د دوهې په ناسته کې بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د ملکی تلفاتو مخه باندې باید ونیول شي، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس باندې ویل کیږي چې یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکی وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوی دي. بلې فرشته جان،
مننه اکرام، تا خو بیخی ډیر کافی معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. زه فکر نه کوم چې زه به تر دې اضافه نور څه د ویل دوپاره ولرم. دا یادونه یوازې کوم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد تقریبا لس دقیقې مخکې پر ټویټر باندې د هندي چارواکو سره د خپلو خبرو پاره یو ټویټ خپور کړی دی. هغه ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو د وزیر سره یې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هغه ته یې معلومات ورکړي او د هغه نظر یې هم اخیستی دی. خلیلزاد لیکلي دي چې هند د افغانستان د سولې په دوام او ثبات کې یو مهم رول لوبولای سي. خلیلزاد په دوحه کې و او له دوحې هند ته ولاړ. نور جزئیات به وروسته په خبرونو کې اوریدونکو د سره شریک کړو. زموږ وب پاڼه ګوري ازادي راډیو ټکای کوم. زموږ پر وب پاڼه باندې د کابل د نن چاودنې د دغې ټولې حادثې په اړه لایف بلاک کوي زموږ همکاران، یعنی په مستقیم ډول هغه معلومات چې راځي تاسو ته یې عاجل عاجل پر وب پاڼه خپروي. اوس بیرته به وپاتسو په افغانستان کې پر انتخاباتي منډو ترلو یو رپورټ لرو، لکه څنګه چې اکرام اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه داسې انګیرنه موجوده ده چې هغه سي ډیر جم و جوش نه لري لکه څنګه چې په پخوا په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه کېدل. زموږ همکاري ناجیه ساپی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنه.
یو ځل بیا یې په خپلو روز پاره ار ته رسول غواړو. دې ته رایه ورکوو چې همدا حالت دوام وکړي.
راسئ که په پاکه موږ اچله موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ.
په داسې حال کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي، خو لا هم یو شمیر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپلې هغه طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لوی خو خو یو تخلف حسابېږي. د اته نویمې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې تر څنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره لدی چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه، د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې یو ځای ته رسېدلي یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست په جړه وویل،
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کیږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت ته واضح کړي تر څو ملت د دوی ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه څرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو خوا مطرح کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار بیا وویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو شمیر کمپاینی سرغړونې ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي، دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبري یاست چې د ازادي راډیو د افغان بیسیم د سمسونو سیستم بیرته فعال سو کار کوي. په مخکنی خبرونه کې مو ویلو چې تاسو پیغامونه بنشرو خو نه سو ځکه چې زموږ سیستم کار نه کاوه. نو اوس تاسو کولای شئ چې پیغامونه راوستوي تاسو په منطقه کې د انتخاباتو کمپاین شروع شوی کیا په دغه باندې تاسو کولای شئ چې پیغام راوستوي. موږ به ورسره په خبرونه کې درته نشر کړو. اوس ورته خپل همکار رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ لننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وېسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهوري ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهام وتلې او توافق ته نږدې شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره ټکر لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوي چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېده چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا له یو اړخه ناشونې ده. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات یې وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري، عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لاره هواریدای سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې دا ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله نوماندي افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شا کېږي. په سرمقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس به ورسو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی له هلمند په رپورټ کې وایي چې د غولایت په ځینې سیمو کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر کمپاین باندې بندیز لګول سوی دی چې لامل یې اوس هم په هلمند کې د پولیو پیښې د زیاتېدو په حال کې دي. خو د هلمند روغتیایي کارکوونکي د نږدې راتلونکي څخه په ویره کې دي، ځکه دا ساري ناروغي ده او حتی وژونکي ده. الیاس دایی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د بسترختون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان یې د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرې نه کوي. خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېره میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرې نه کوي. خو د هلمند د والی ویاندو مرزواک ازادي راډیو ټول پروان مریض کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په غوسیم کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلسونویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي، چې د خو جملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، مثقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي، واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې تر څنګ په دیارلسونویم روان کال کې دمګړې چې تر دې دمه کوم پیښې ثبت شوې دي، د پولیو مثبتې پیښې هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او تر څنګ یې یوه په مثقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته په څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنې کړي دي چې زموږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسؤلینو سره چې موږ کوم خبرې کړي دي، هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا شه نه دي معلوم چې دا دي په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، دغه نه د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي، په ټاپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ورسو کې دغه پیښې مخکې هم شوې دي، اوس هم شوې دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 15 و. د هلمند د عامه روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره توافق ته ورسېږي، خو لکه چې ونه سو. څومره د وړاندې د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. علت یې دا و چې یا سیند اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دي او واکسین پکې نه تطبیقېږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي، غټ مثبتې پېښې به وسي، ځکه د عام خلکو دپاره دی واکسین. موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عام خلکو ته ګټه رسوي او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسی. واکسین باید لسی، واکسین د عام خلکو دپاره دی، دا د مثبتو پیښو د مخنیوي دپاره دی، یعنی خلک ژغورلی سي.
د پولیو د وایروس په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې دمګړۍ په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو ل پیغامونو
بلما د کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کما کوزامه چې وروره دا کارګر چې نیولې و دا فیس نو ورکی زموږ کوزامه نه راکی، نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو یو ځای پر راورسوي، مننه تشکر.
او څه ده د دې رادیو د هغه خوښ لرم، دا پېښنه لرم د برمغات ولسوالۍ د بادغیس ولایت کې. موږ ته دغه مؤسسه د بادغیس ولایت کې راځي چې راځي دلته یا جمله یا تورخان خپل برمغ خرڅې وایي. موږ د کلاینه والی ویلې دي چې څلور سو بوجي وړه هغه ورس خرڅ کړه وایي. دا د والی صاحب دي چې دغه خوار وړي به ولې دا بلاس د ورکوي دی دا مشان بلاس ورکوي. موږ ته هیڅ نه رسېږي دا مشان بلاس ورکوي. والی خپله وایي څلور سو بوجي زما دی یو پاکاجو کې خرڅ کړ په 200 روپۍ پیسې والی صاحب کړای نه واخیستلې. تورخان جمله مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې موږ خبره موږ مقامات ته ورسې.
د خصوصه حضرت الله ارمانی خبرې کوم. د خصوصه څخه زما د پیغام ده چې د دولتي سفن کې د فاره کوم په خاصه د شوی دی او شهید شوی دی او د پر کوم نمبر خاصه په نمبر کې ورکړل شوی او دوی ورس د شهیدان او ورسینو کورنۍ ته کوم خاصه په نمبر ده شوی او حتی دا چې خاصه سربال چې په هغه وخت کې شهید دی کوم خاط لري نغدي پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي. خو د خصوصه په دی اړه باید دقیق توجه ولري او د معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې خبرونه کې ورسره دوه اونیز پروګرامونه لرو، د کور کلی پروګرام او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام. نو دا اوریدلو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بهای خان د کندهار د معروف ولسوالۍ تخلي کلی زموږ په کندهار کې امنیت تقریبا د منځ ته لیدي. د معروف ولسوالۍ په شمول وو ولسوالۍ سقوط دی او د کندهار شار کې هم حمله زیاتې سوې دي. نو خلک د نامنۍ د وجه هیڅ کمپاین نسی کولای. تازه خان سمسور د ننګرهار د کلی په ننګرهار کې یوازې د یو شمېر کاندیدانو پوسټرونه یا عکسونه لیدل کېږي، نور څه نستا. سید احمد د کندهار بیا پیغام کې لیکلی، دلته په کندهار کې د کوم کاندید کمپاین لا نه دی پیل شوی. عبدالعزیز غالب د مرجع د ولسوالۍ څخه لیکلی، موږ د انتخاباتو لپاره ډیر خوشاله یو، مګر موږ نسو کولای چې رایه ورکړو. موږ د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې یو، دلته خطر دی. حکمت الله د کندهار د کلی یوازې د ولسمشر اشرف غنی کمپاین دلته پیل شوی، نور د چا کمپاین نه لیدل کیږي. سناول حق بینوا دی کړی دی په کندهار کې د انتخاباتو کمپاینونه پر نشټ حساب دی، یوازې تصویري کمپاینونه سته. روزی محمد لزابل لیکلی، دلته خو انتخابات ډیر تت او رو روان دي. اوریدونکو ډیر پیغامونه پر انتخاباته باندې د کندهار او زابل او یو څام له هلمند راغلی وو. د ازادي رادیو نور اوریدونکو پر کابل کې په نننۍ حمله باندې پیغامونه راستولې دي. فضل کریم درویش له پکتیا له ازادي رادیو بلې کلی د افغانانو که په خپلو کې باور او صداقت وي نو سوله به حتما راسي. راز محمد افغان لیکلي دي طالبانو د ملکي افغانانو په وژلو او زخمي کولو خپل بهرني باداران خوشاله کړل. او د یو بل اوریدونکو جعفری لیکلي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. اوریدونکو دا ستاسي خپل نظرونه دي، ازادي راډیو یې درته خپروي. اوس به ورسو سلطان محمد سرور دې ساعت ته مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوار لس کسان مړه او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز ګردیز او ډنډه پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. چارواکي وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساری سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کال وروسته استعفا وکړه.
اوس ناجیه ساپی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن چهارشنبه د کوربه هیواد انګلستان په خلاف لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ بجو پیلېږي. نوموړي وویل افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د معلولینو د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان خپله لوبه له پاکستان څخه وګټله. د دغې بریا سره افغانستان دوه پرله پسې بریالیتوبونه وروسته په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان تر دې مخکې بنګلاديش ته هم ماتې ورکړې وه. د هیواد د فول رزم فدراسیون و ورزشکارانو د رزمي هنرونو په جشن کې د ګډون په موخه نن ایران ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي او پنځه ورځې به دوام کوي چې د افغانستان په استازیتوب کې څلور هلکان، درې نجونې او یو هیئت ګډون کوي. دغه جشن د نونسو آسیایي او اروپایي هیوادونو په شتون د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. او هند د ځوانانو لوبغاړو په مټ د ویسټ انډیز څخه د شل اوریزو لوبو لړۍ وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې ځوان لوبغاړي دیپک چاهر توپ اچونه وکړه. نوموړي په خپلو دریو اورونو کې یوازې څلور منډې وکړې چې درې وکټې ترلاسه کړې. د هغه تر څنګ نوید ساینی دوه او راهول چاهر یوه وکټه ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به تر شل اوریزې لوبې لړۍ وروسته لومړی یو ورځنۍ لوبه سبا پنجشنبه د ماښام شپږ بجې په ګیانا کې ترسره کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې د اوریدونکو پیغام غواړم درته ولولم. د اصلا دا پیغام د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره راستولی. د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره د اوریدونکی حمیدالله نومېږي، د زابل د شینکي ولسوالۍ څخه. د لیکلي دي چې زه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي. د زابل د شینکي ولسوالۍ، د نوبهار ولسوالۍ، د شمرزو ولسوالۍ او د ځینو نورو ولسوالیو لاری بندی دی. د زابل د مرکز ولسوالیو ترمنځ دغه لاری طالبانو بندی کړی دی. له یوې میاشتې څخه خلک دلته ډېرې ستونزې لري، حتی د خلکو مریضان تر قلات پورې په لاره کې مړه شوي دي. موږ هیله کوو چې حکومت به مرسته وکړي او زموږ دپاره به دا لاری خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال پرون د زابل یو ورته رپورټ درلود چې د خلکو لپاره لاری بندې دي. نه یوازې دا چې لاری بندې دي، اوبه هم د هغوی پر کرنیزو ځمکو باندې بندي سوي دي. نو زموږ هم کارم به هڅه وکړي چې د چارواکو سره بیا هم پر دې مسله خبري وکړو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی، چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي، خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکلا باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اساس شانته چې د غوي طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خصو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکوي کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه باید تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دا هغه وکي دا کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیت چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي. قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنیو کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چي په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی یې، ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، استادا کیږي، استاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او خزی که اغا ماشوم ده که مغا هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوځي تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ودا دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنو خالو نه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ آیا په هیګه چې کورت څډول او د افغانستان په کوم سیمو کې جوړیږي
موږ مستی کوو بیا مستی مخو چې خو کوستي وزي او بل خو هغه نری شومړې پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو
نظرجات ناراضي د قربان ناراضي ته علاقه ناراضي کوم ځای کې مالداري زیاته ده
کورت لکم خوړو سره خړل کی
کچلو کورچ ورته ویل هغه وریزه مای دا سره پخه کولې کورت سولولې
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادونو ته هم لیکدول کیږي
هر دنیا ته زی دوبۍ ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
نن پام دې حقل خبرې کو په پیل کې به باور وچه کورت د افغانستان په کومو ولایتو کې جوړیږي خلک یې څومره خوښوي او په دې هم خبرې کو چې کورت کومې ګټې لري دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم
درنو دوستانو کورت حیواني مسول دی چې لتروو یا شلومبو څخه جوړیږي لومړی شې په مستو بیا مستې په شلومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي بیا شلومبې په خلطه کې اچوي چې اوبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي کورت معمولا په غوسیمو کې ډیر کاریږي چې لخار او بازار څخه لری وي یا هم خلک مالداره وي کورت په خپل جوړوي په مخکې وختونو کې چې مالداری ډیره و نو کورت به هم ډیر پیدا کیدل خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداری په پخوانی حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوی دی دا چې کورت د کوم حیوان له شلومبو نه جوړیږي د لوګر اوسیدونکو جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلاندې میګې له شدو نه راځي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړې پاتې کیږي هغه بیا موږ خلطو کې اچو کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تیزي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي هغې ته موږ چکه وایي بیا پاس لغې نه اخلو هغه په اور یې شوو هغه چې کله ښه جوړ شو که ورو جان نه بیرته چې له دیګ نه راباسو پس لغې نه بیا د زنانه ته به کم مالګه ورسره ګډوي خو ډېره مناسب اصولو پس لغې نه یې غونډارې کوي او بیا ګدي وچوي له موږ ته به چې میلمه راغی موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو دا غوا کې خو اوس را وروسته رواج شوي هر شي سره خواړه کېږي خو مستقله تنه کورت ام خوړی سو او خوري ځکه موږ ورسره شنای
کورت د غوا وزې او میګې له شیدو څخه جوړیږي کوچیان هغه کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي عجب ګل کوچه وای کله چې چکا د کرټو لپاره برابر کړی بیا یو پاکه ټوټه هواروي ګرد چاپېره پنځش پاک مېرمنې کینی او چکا کرټ کوي
په پسرلی ولاړ شو سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړی کې وشربو نو په هغه کې بیا ښځې چاته د مستې او شیدې ورکوي نه بیا چې دوبه چې غړی کې موږ شربو بیا خاص کرټ ځینې کوو هغه ډېر ښه خوندور کرټ دی ډېر ښه سپین راځي بیا سمالګه په ګاډه کو ښه تروي هغه بیا څوک چې مالداري ډېر وي هغه بیا راولاړېږي څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي او که مالداري لږ وو هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري بس کوچې د خپل شی نهشته یا غوښه ده یا کورت ده پخوا خو پیسې نه وې سیابندونه وو موږ نیکهګانو ویل موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو شی نه وو بل څه نه وو دغې بیا دا کورت د خټکو د شلومبۍ بیا پر بور باندې که یې وبېشي وی بیا نو بل څه نه وو بیا بیا دغې غړپوئ بیا دا سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي بیا داسې په یو بوري کې واچوي بیا چې دا کلکه سره جوړ شو بیا نو داسې څه لکه اولس خښته کې بیا داسې ښه دغسې سوي کې بیا یې پر یو پاک کالي باندې اوار کړي خاشي او شی نه وي نو ډېر ښه ښایسته راسي ډېر ښه خوند کوي نو په دغه کورت پسنامیان دي مالګم درنه ورسره کوي شنه بوی کوي هېڅ شی هم نه کوي ډېر خوندور دي
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړېږي کورت له اشاکو آش منتو وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورت خوندور کوي د کابل اوسیدونکو خانالام چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلای په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک یې غوي ډنډکۍ په نوم یادوي هغه به داسې وریځې ټینګ به پخولې په دې په منځ کې کورت به اچول بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کولې په دې کې اچول دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچرو کوروچ ورته ویلې هغه وریځې مای دا سره پخه کولې کورت سولولې بیا په دې کې سولولې سره خرازي اوس دا مکسر وتلې ده زمونږ خزه هغه شوی دی په مکسر کې هغه کې هغه کیفیت نشته
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی کله لاس په خټینه زیږه تغاره کې ویني شي یا هم پوستکی واوري د میدان وردګو اوسینکو سویل لاس پېچلې وای که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خشته نشي زدویل لاس زخموي
لومړی ځل چې ما کورت وزویل زډیره وړه وم په دې کې مې چې په ډیره سختۍ مې وکړل ځکه زده مې نه ول او خپله چې څومره سړي زده یعنی چې یو ستونزمن کار دی عموما موږ کله چې کورت زویو د بټې لپاره زویو ورځې ورسره پخو بیا کورت غوړي ورته کوو ځینې وخت کله هم داسې کیږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدو او ورسره لغه نه پغمنې کورت اچو بیا ورته غوړي سره کوو پیاز سره غایب سر ورچو چې موږ کورت ورته یعنی تر څو چې ما سم زده کوله یعنی په کرتونو باندې نیم مې زویل او نیم مې پریښي دي مورته چې نور زه نسم کوله یا دانه کیږي نه زویل کیږي
نو مې اجمل دی پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښیږي تېر یادونه راتازه کوي
په کابل کې منډوي اغزای دی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتو څخه کورت ورته راځي بیا یې دوکانداران خرڅوي عزیز احمد له چوراسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري
دلته له کورت اخلم د مغزدار کې دره کورت کې ده ښځې د پوره وړو یا ډوره خوله کې اچي د دې غوښو د شان د پوره کې ده
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي نو ځکه خوړلې ټولو په تېره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډېر ضرور دي ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتېږي په دې هکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی د پښو پړسوب دی او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی چې دی د پریکلمسیا اکلمسیا وایي دا یو ستونزه ده نور اسباب ډېر لري خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی نو دغه ډاکټر صاحبانی چې کلسیم توصیه کوي د لوړ فشار د پښو د وجود د پړسوب او په ادرار کې د پروټین شتون د دې څخه مخنیوی وشي نو دغه ورته توصیه کوي نه یوازې کړو ټول لبنیات کړو چې د شیدو یو محصول دی ماشومان استفاده وکړي حامله مورګان استفاده وکړي شیدو ورکوونکي مورګان استفاده دا وکي او خلک ک نارینه وی کغه د چمرونه د 50 کلنې ز غزيات دوی باید کلسیم لرونکي غذایی مواد څخه او بل خصوص باید کړو څخه استفاده وکي
پخوا وختونو کې به کرت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې نو دومره کرت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کرت له ځینې هیوادونو څخه راځي خو د وطن کرتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کرت هم خرڅوي وایي چې د کرتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کرت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کرت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلي چې
درته وایي دا کرت چې دلته دي کنه دا له کومه کوي، له کوم ځای راځي؟
دا کرت د بامیان مزارجات نه راځي، شیخ علي نه راځي، د بدخشان نه راځي.
څومره خري دا کرت څومره مزه دار دي؟
دې مزه نو کترته وند په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه وي.
یعنی ډیر خري؟
ډیر خري. دا ډیر مفید دي د هډوکي لپاره. هغه شان کورسترول ورته وایي چورته پروژ کلسیم د هډوکي لپاره دا ډیر ګټور دي او ښه شای دي. نو دا داسې تیار قطر ده په کور کې چینی دي ستې راکته کوي سوله او بس قطر ده. اذا ما ښه شای به نه یی شای.
اره راز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یاره بوجیګه کی وایم کمنکی
اره قم چې وایي
دود د وسوامنه د ونیم سوامنه تر درې سوامنه. اوس خو لږ ژمی ده، ستر د ژمي کې تر زرمنه پورې اته سوامنه زرمنه پورې خرڅي.
دا څوک در نه اخلي؟
دا مشتری دي، خلک دي، هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان مسؤول ده همدلته جوړیږي کنه؟ څومره ښه ده چې مونږ نور هم داسې شیان ولرو چې خپله یې جوړ کړو، با کیفیته یې، عام روغتیا ته ګټه ورسوي، عام اقتصاد ته.
ولې نه، دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده، ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې مونږ مصارف لرو، چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دولت زمینه ورته مساعد کړي، برق ورته ورکړي، ځمکه ورته ورکړي.
داسې راته وایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې
د څوارلس روپۍ نه نیولې کورت شته دي تر درې زره روپۍ پورې هم کورت شته ده. کیفیت پورې فرق لري، هغه ښه کورت مونږ یې پېژنو، مشتری یې پېژني. شپاړس سوه هم کورت شته، اتلس سوه هم شته، تر درې زره روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي.
من؟
بله.
کورت خرابېږي چې وخت پرې وځي؟
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابېږي، بل وخت کې نه.
چې خراب شي بېڅه رقمي
چونجای کوي، خزنده کوي، خزنده پیدا کوي. دا خو غوړ لري کنه، هغه غوړ نه خزنده پیدا کیږي چونجای، بس سوری سوری کیږي لکه د ننګرهار پنیر خوندې. بیا څوک نقلي بیا دلته فارمولا دي، چرګان دي، دا چرګانو ته یې اخلي.
کورت سره قموساتو چې خراب نسی؟
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارت، فقط جوزا میاشت کې خرابېږي چې ګرمي ده د خزنده او گزنده وخت ده.
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته. هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي، نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي. دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره. La 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 la
جہاں